دا انتخابات خپلواک کمیسون وایي دا ولسمشری د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه به وروستۍ پریکړه نن یا هم سبا کوي. د افغانستان د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر وایي د بیجنګ کیدونکي ناستې ته د افغان حکومت لخوا هیئت ټاکل شوی دی. دوستانو ستړي مشي د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مهر کړی کو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه او مسایل هم لرو. خو پیل خبرونه کوو. ملالی بشیر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. افغان چارواکي وایي په 24 ساعتو کې په دوو جلا پیښو کې د 15 ملکیانو په ګډون 22 کسان وژل شوي دي. نړیوالو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر وسلوالو هوایي برید کې 9 وسلوال وژل شوي دي. او د ایران دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې د امریکا له استخباراتي ادارې یا سی آی ای سره اړوند 8 کسان یې نیولي دي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي په 24 ساعتو کې په دوو جلا پیښو کې د 15 ملکیانو په ګډون 22 کسان وژل شوي دي. په کندوز ولایت کې د 8 کوچنیانو په ګډون 15 کسان هغه مهال وژل شول او دوه نور ټپیان شول چې د چهارشنبې په ورځ پر یو موټر د سړک غاړې ته ایښودل شوی ماین وچاودید. چارواکي وایي دا ماین طالبانو شخ کړی و. بل پیښه په تخار ولایت کې وسوه چې پکې لږ تر لږه 8 سرتیری هغه مهال وژل شول چې او 10 نور ټپیان شول چې د طالبانو پر دوو امنیتي پوستو حمله وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما تیره میاشت په افغانستان کې د بې ساري مرګ ژوبلې پر شمیر اندېښنه ښودلې وه. د یوناما د معلوماتو له مخې د روان کال له جنوري څخه تر سپتمبر میاشتې پورې د 2500 وژل شوي او 5600 ټپیانو سویو نومونه ثبت کړي دي. نړیوالو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر وسلوالو هوایي برید کې 9 وسلوال وژل دي. د کندهار د پولیسو ویاند جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو د میوند ولسوالۍ په عثمان خیلو سیمه کې هوایي عملیات کړي. شاغلی بارکزی زیاته کړه
میوند ولسوالۍ په عثمان خیل سیمه کې د غوث ملاتړ ځواکونو لخوا د دولت ضد وسلوال باندې هوایی عملیات سره شوی دی چې په نتیجه کې نه نفر دښمن وژل شوی دی. اته مله مختلف نو سلاح یو اراده پیلډر او یو باب دی بوچ د سلاح او مهماتو ډکو د دښمن د تخریب شوی دی.
په دغو بریدونو کې د ملکی خلکو د زیان یادونه نه ده سوې. طالب وسلوال هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تیره شپه په هلمند کې 10 وسلوال وژل شوي دي. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې دوه نور وسلوال نیول شوي دي. د احمدي په وینا دغه پوځي عملیات په کندهار کې ځای پر ځای ځانګړو ځواکونو اړوند د سفردري قطعې کړي دي.
تیره شپه ځانګړو ځواکونو د خپلو دقیقو او کشفي استخباراتي معلوماتو له مخې د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د بارکزي او هاشم اکا په کلیو کې یو لړ عملیات ترسره کړي دي. په دغو عملیاتو کې 10 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 2 تنه نور ژوندي نیول شوي دي. همدارنګه باید یادونه وسي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو 4 مهم پټنځایونه او وسایط هم له منځه وړل شوي دي.
په کندهار کې د والی ویان زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې ملکی خلکو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو او یو اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د ایران دولتي رسنۍ راپور ورکړی د امریکا له استخباراتي ادارې یا سی آی ای سره اړوند 8 کسان نیولې دي. راپور وایي چې دا کسان هغه مهال نیولې چې د ایران د حکومت پر ضد په دې هیواد کې پراخ لاریونونه پیل شول. ایرنا دولتي خبري اجانس ویلي یو شمیر کسان چې غوښتلې د لاریونو معلومات ټول کړي او له هیواده د باندې ولیږي و پیژندل سول او توقیف سول. ایرنا د چهارشنبې په ورځ وویل چې شپږ کسان په لاریونو کې د ګډون پر مهال نیول سوي او دوه نور یې په داسې حال کې نیول سوي چې د لاریونو معلومات یې بهر ته لیږل. دې خبري اجانس ویلي چې نیول سوي ټول کسان په بیلابیلو هیوادونو کې روزل سوي چې څه ډول ولسی خبریالان سي. دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې د ایران مشر آیت الله علي خامنهي وویل امریکا په ایران کې خطرناکه دسیسه پر مخ وړي. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي تېره اونۍ د لاریونو پر مهال د ایران په سلو شارو کې 140 کسان وژل شول او 10,000 نور یې زندانیان سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سه شنبې په ورځ وویل چې شاوخوا 40,000 ویډیوګانې، پیغامونه او عکسونه یې له ایرانیانو ترلاسه کړي چې له بشري حقونو سرغړونه ښکاروي. او د عراق د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد په جنوبي ښار نجف کې د ایران پر کنسلګری پرونی حمله غندلې ده. د عراق د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې دې وزارت په یو بیان کې وویل چې دغه حمله چې اعتراض کوونکو د کنسلګری ودانۍ ته اور واچاوه، د دې هڅه وه چې د ایران او عراق تاریخي اړیکې او دغه راز له نورې نړۍ سره د دې هیواد اړیکې زیانمنې سي. په بیان کې ټینګار شوی چې دغه حمله د عراق د حکومت چې د ډیپلوماټیکو نمایندګیو فعالیتونو ته ډېر درناوی کوي او ستایي یې د دریت ښکارندوی نه کوي. اعتراض کوونکي چې له نږدې 2 میاشتو راهیسې د عراق د حکومت پر ضد اعتراضونه پیل کړي، تهران ته هم په غوسه دي چې د دوی په وینا د عراق د حکومت ملاتړ کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیلي هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې کتلای شئ. پلاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم په هغه وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې چې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د پلویانو له لوري پکې د کمیسیون دروازې تړل شوې دي.
اگر خدای نخواسته باز هم فرصت تفتیش به باشماری در هفت ولایت با وجود نامد، بر اساس قانون و چارچوب قانونی کمیسیون تصمیم میگیره و کمیسیون از طرف باید تصمیم بوده و شما شرکت میسازد. اتنا تصمیم جدید دیگه تا بگیرد.
په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې د افغان ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر وایي بیجنګ کې کیدونکو ناستې افغان حکومت خپل هیئت ټاکلی.
اگر مردم افغانستان مالکیت شه گرفتن، دولت افغانستان مالکیت شه گرفت. اگر خدای نخواسته نظام افغانستان
د بیجنګ د سولې د خبرو اترو په بیلابیلو اړخونو ریپورت لرو. دا به هم واوري چې په کندوز کې پرون واده ته په روانو څو کورنیو سړک کې خودل شوی ماین چاودلې او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 14 کسان وژلي. دا د کورنیو البته د قربانیانو کورنۍ او چارواکي د پیښې په اړه څه وایي له سیمې پی ریپورت لرو. په کندهار کې مو د بې کیفیته درملو او په دې اړه د راپورته شوو روغتیایي اندېښنو په بیلابیلو اړخونو هم خبرو. ولس پروګرامونه کور کلی لرو او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو یونیسف د ادارې شریک پروګرام هم بهیروي. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم په هغه وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې چې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د پلویانو له لوري پکې د کمیسیون دروازې تړل شوي. د کمیسیون له قوله په 26 نورو ولایتونو کې بیا د رایو شمیرنې بهیر او څیړنې د نږدې یو سلو او څیړنې پر مهال د نږدې 1,100 محلونو رایې باطلې شوې. بلخوا بیا پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه وایي کمیسیون کولی شي د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ د دې 2 ولایتونو په اړه پریکړه وکړي. امید ظهیر مل په دې اړه رپورټ لري.
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون لن له غرمې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان په اړه وروستۍ پریکړه نن کیږي او تر سبا به یې ټول جزئیات له خلکو سره شریک شي، خو اوس یاد کمیسیون وایي په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د دې کمیسیون مشرې هوا عالم نورستانۍ د پنځشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل له معترضو نمایندانو سره یې سل غونډې درلودې خو پایله یې نه درلوده. خدا چې په سره پل بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنشیر او جوزجان ولایتونو کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم په ګډون لا هم د معترضو نوماندانو د پلویانو لخوا د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې اجازه نه ده ورکړل شوې. بل اخره د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان برخلیک څه ډول کیږي؟ د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمشنر محمد حنیف دانشیار وایي دوی به په دې اړه د قانون پر بنسټ پریکړه وکړي.
اگر
دی وای ک خدای مکړه بیا هم په دې ولایتونو کې موږ ته د بیا شمیرنې او څېړنې اجازه را نه کړل شي. کمیسیون به د قانون پر رڼا کې پاړه پریکړه وکړي، خو تر اوسه په دې اړه تازه پریکړه نه ده شوې. د روانې اونۍ د دوشنبې، سه شنبې او چهار شنبې په ورځو هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي و چې د همدې ورځو په سبا په هغو وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې په اړه پریکړه کوي چې معترضین پکې دوی ته د کار اجازه نه ورکوي. د افغانستان د انتخاباتو قانون د څلورمې مادې د نولسم جز له مخې د ټاکنو لومړنۍ پایلې هغه مهال اعلانېږي چې د ټولو ولایتونو پایلې پکې شامل وي. خوست چې د رایو د بیا شمیرنې بهیر په وو ولایتونو کې نه ده شوی، پوښتنه دا ده چې کمیسیون کولی شي د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان پر ټاکنو د څار بنسټ یا اتوا اجرایي رئیس حبیب الله شینواره
داغه در ملوک شرکت کوم معلومات چې دی کومه ډیټا چې د محلاتو د په امنګو ولایتونو کې هغه باید معیار شي، داغه پر اساس باندې پریکړه په ولایتونو کې وشي، د ماغه کوم ارقام چې دی د در ملوک شرکت نه واقع تر شو. زه فکر کوم که نتیجه در تر ځای اعلان شي دا به ښه.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې مهال د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان په اړه د پریکړې نیت څرګندوي چې یو شمېر معترضینو د کمیسیون د پریکړې پر ضد د اعتراضاتو خبرداری ورکړی دی. خو د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا په یوې اعلامیه کې له معترضو نوماندانو غوښتي چې له لاریونونو لاس په سر شي او د دې پر ځای له کمیسیون سره د یوې حل لارې د پیدا کېدو په موخه کښېني. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو له کابل څخه امید ظهیر مل و چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر او همدارنګه نورو غړو څرګندونې را سره شریکې کړي. دوی وویل چې لا هم په هغه ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د څېړنې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې چې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د پلویانو لوري پکې د کمیسیون دروازې تړل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت وایي په چین کې د سولې د بین الافغاني کېدونکو ناستې لپاره خپل پلاوی ټاکلی. په ستراتیژیکو او عامه چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر نن په کابل کې وویل چې دغه غونډه کې د ګډون پلاوی نوملړ چین ته هم استول شوی. ښاغلي عمر د دې ناستې د جوړېدو د نیټې په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې ټاکل شوی و چې د سولې بین الافغاني خبرو اترو دغه غونډه د تېرې اکتوبر میاشتې په 9 او 10 نېټه جوړه شوې وای، خو د نامعلومه دلایلو له امله وسنډېده. خاطر پردیس کابل پر نور جزئیات لري.
افغان حکومت وی دی چین د بین الافغانی ناست لپاره چمتووالی نیول شوی. تر دې مخکې طالبانو هم د سولې په دی ناست کې د خپل پلاوی ګډون تایید کړی دی. په ستراتیژیکو عامه چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د ورتهوالي په نړیوالې غونډه کې خبرې کولې، هغه وزیرت کړی چې ګوند دغه ناست لغوه شوې ده.
اگر خدای نخواسته نظام افغانستان، مردم افغانستان درزده شدن
دوی که خدای مکر افغان حکومت او افغانان د سولې په خبرو کې تر نظر وګرځول شي، افغانان سولې ته نه رسیږي. د چین ناست لپاره افغان حکومت خپل ټول چمتووالی نیولی او پلاوی هم ټاکل شوی. د همدغې پلاوی لیست د چین هیواد سره هم شریک شوی دی. چمتو شوی لیست د افغانستان د جمهوري نظام لیست دی. د ښاغلي عمر په خبره د سولې په پروسه کې د افغان حکومت او افغانانو نشتوالی او یا هم دغه پروسې نه مالکیت افغانستان یو تلپات سولې ته نشي رسولی. وحید عمر دغه شان ویل، سوله د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنو د ساتلو په شرط راتلونکې ده او افغانان به د یوې تلپات سولې څښتنان کیږي. د نوموړي په خبره هیله مندي شه چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د 2 استادانو د ازادېدو په بدل کې د طالبانو د 3 غړو انس حقانی، مالیخان او حافظ عبدالرشید د خوشي کېدو سره دغه ګام د سولې پر خبرو مثبت اغېز پرې باسي. د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار همدا شان وایي، که طالبان خپلواک وي نو اوربند په ملکي دو سره د روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه دا ناسته د تېرې اکتوبر میاشتې په 9 او 10 نېټه په بیجینګ کې جوړه شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده چې بیا تر دې دمه د جوړېدو بله نېټه نه ده اعلان شوې. وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي چې ښایي دغه ناسته لغوه شي، خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر تېره ورځ ازادي راډیو ته د دغې ناستې د ځنډېدو خبر ورکړ. د دغه دفتر وایي سهیل شاهین دا نه وایي چې تر کله به دا غونډه ځنډېدلې وي، خو وایي چې افغان حکومت د هوکړې خلاف په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو پر ځای د لوړپوړو حکومتي چارواکو نومونه په لیست کې شامل کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اسلامي انقلاب حزب رئیس مولوي قلم الدین د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې وویل، افغان حکومت باید له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې له نرمې ژبې کار واخلي.
جنگ د خیر نه ده، په تاریخ کې قاتل څه درته ویل کیږي دا دې خیر نه ده، او که څوک دغه سي مشورې درکوي هغه دې دوست نه ده. دا غږ په تاسې باندې کوو، تاسې په ځان کې وړتیا پیدا کړئ. حکومت ته په تا کې وړتیا د صلحې نسته، ټول ولس پیږي، ټوله دنیا پیږي. آخري خبر مې کوم، په طالبانو باندې غږ کوو چې وروره دا ولس باندې زړه وسوځوئ، په دې خلکو باندې زړه وسوځوئ، په ولس باندې زړه وسوځوئ. مردانوار میدان د صلحې ته را وړاندې سه.
که څه هم طالبانو د افغان حکومت اوربند او سولې په برخه کې د مخامخ خبرو په تړاو تر اوس په واضح ډول ځواب نه دی ویلی، خو رویټرز خبري اجانس په یو تازه راپور کې ویلي چې امریکا لوی دریسیز هیله مندي ښودلي چې افغانان له هر بل وخت څخه سولې ته نږدې شوي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کندوز کې پرون واده ته د روانو څو کورنیو موټر په سړک کې په ایښودل شوي ماین برابر شو. په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون دیارلس کسان ووژل شول. د سیمې خلک له وسلوالو طالبانو غواړي چې په لویو لارو کې دې ماینونه نږدي، ځکه چې قربانیان یې ډېر کله ولسي خلک. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر چارواکي هم د جګړې په ښکېلو خواوو غږ کوي چې د ولسی خلکو خوندیتوب ته دې جدي پاملرنه وکړي. له کندوز څخه د اجمل آرین ریپورټ کې تفصیل اورو.
په کندوز کې د ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون دیارلس کسان وژلي. دوی نوي کالي اغوستي وو او خپل لاسونه او پښې نکریزې کړې وې، او د کندوز له خان آباد ولسوالۍ څخه یې حرکت کړی و تر څو د امام صاحب په ولسوالۍ کې د خپلوانو د واده په محفل کې برخه واخلي، خو ناڅاپه د ماین چاودنه پرې وشوه او خوښي یې په غم بدله شوه. څلوېښت کلن فخرالدین چې له دغې چاودنې څخه له خپلې څلور کلنې لورکۍ سره روغ وتلی، په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل: موږ امام صاحب ولسوالۍ ته د واده محفل ته تللو او موټر مو پر ماین برابر شو، او په دې چاودنه کې زما پنځه تنه کوچنیان میرمن مې، مور مې، خور، دوه تنه خوریان مې، او دغه راز یو میلمه او زموږ یو بل خپلوان له خپلې میرمنې سره شهیدان شول، او دغه پیښه د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې رامنځته شوه. له دې سره سم د کندوز د امنیت قمندان جنرال عبدالرشید بشیر رسنوی ته وویل چې د ماین په چاودنه کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون دیارلس تنه وژل شوي او دوه تنه زخمیان شوي دي.
یک فاویل کاملان دی مدل سراشه راکبی میجبودند.
په یوه سراشه موټر کې یوه کورنۍ غوښتل چې امام صاحب ولسوالۍ ته ولاړ شي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې موټر پر ماین برابرېږي، او په نتیجه کې دیارلس تنه وژل کیږي او دوه تنه نور ټپیان کیږي. په ورته وخت کې په کندوز کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مشر سید حافظ الله فطره د دغې پیښې په غندلو سره د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې په استوګنو سیمو کې د ماین ښخولو څخه ډډه وکړي.
حفاظت جان و مال افراد ملکی هم مسؤلیت مخالفین مسلح.
د ملکی وګړو د سر و مال ساتنه هم د طالبانو مسؤلیت دی، هم د دولت مسؤلیت دی، او هم د خارجي ځواکونو مسؤلیت دی. او موږ د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه کوو چې د جګړې پر مهال د ملکي وګړو د سر و مال خوندیتوب ته جدي توجه وکړي. دغه چاودنه پرون مازدیګر څلور بجې د امام صاحب ولسوالۍ د ایخومچال په کلي کې رامنځته شوې وه. د کندوز د ولسوالیو د اوسیدونکو په وینا چې وسلوالو طالبانو د کلو پر عمومي لارو ماینونه ښخ کړي دي، او دې مسلې د خلکو پر وړاندې جدي ستونزې زیږولي، او وخت نا وخت د ښخ شوو ماینونو له کبله ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وړي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندوز.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچ دي، کوم جوړښتونه لري، او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله، او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
درنو دوستانو زمغغلا ازادي راډيو ناوري د بي كيفيت درملو او خراب شو خوراکي توکو پلور کندهار کې روغتيي اندېښنې زیاتې کړې. د کندهار اوسیدونکو وایي د کلونو په تیرېدو لا هم ګمرکونه او چارواکي نه دي توانېدلي چې دې ولایت ته د بې کیفیته درملو او همدارنګه تاریخ تیرو خوراکي توکو د واردېدو مخه ونیسي چې دې چارې ګڼ خلک د روغتيي مشکلاتو سره مخ کړي. د دې ولایت چارواکي هم مني چې سلګونه ټنه خوراکي مواد او بې کیفیته درمل دې ولایت ته په قچه کې توګه ورول کېږي، خو وایي زیاتره یې دوی لخوا نیول شوي او له منځه وړل شوي. صادق رښتینی له کندهار ریپورت لري.
د کندهار اوسیدونکو په بازارونو کې د بې کیفیته درملو او خوراکي توکو لامل د یو شمېر روغتیایي ستونزو د پیښېدو څخه اندېښنه لري. دوی وایي لا هم په دې ولایت کې روغتیایي چارواکي او د ګمرک مامورین نه دي توانېدلي چې د هغو درملو او خوراکي توکو مخنیوي وکړي چې د ګاونډیو هیوادونو څخه کندهار ته راوړل کیږي او بیا د اصلي درملو او با کیفیته خوراکي توکو په نوم پلورل کیږي.
زما نوم کایر شاه دی. زه خپله تقریبا د روژې راهیسي یو روغتون ته ورغلم شپږ بارې، ما دوایې وکړلې فایده نه وکړل، یعنی بیا زه ولاړم پاکستان ته، هلته مې دوایې وکړلې هغه فایده وکړل، ما ته زړه دربۍ راواچوي.
او که به زه لازم و ستا د دوا پیسې لرم خدای مې جوړوي، نه دي چې ورشه هغه چې وخورو هغه مو بېرته به در هغه به تر کې دا دوا خرابه ده، سر مو نه خلاصېږي، څنګه حساب نو مریض خو به په یوه پړه جوړېدلی، یوه پړه نه دومه پړه، خو نو په هغه خدای خامخا جوړ شي. او مګر په ولا کوم روغ ورځ ده دغه دوا وسد.
بلخوا د کندهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر موسی جان سلطانی همنی چې د بې کیفیته خوراکي توکو او درملو استعمال روغتیایي ستونزې پیښې کړي، خو وايي په هر روبه کې لسکونه ټنه بې کیفیته درمل او خوراکي توکي له بازارونو چولوي او سوځوي. سلطانی همداراز وايي چې په کندهار کې د جوړېدونکو لابراتوار په واسطه به وتوانېږي چې د بې کیفیته خوراکي توکو او درملو مخه ونیسي.
رښتیا هم زموږ په وطن کې یوازې په کندهار کې نه، په کابل، هرات، مزار، په ټولو ځایو کې بې کیفیته خوراکي توکي او دواوې شتون لري، چونکې یوازنی یو علت زموږ په افغانستان کې ناامنیت. غټ علت یې دا دی چې قانون نه تطبیقېږي، د قانون تطبیقول نسته، نو په لحاظه دا ټول شان وجود لري. د دې لپاره به یو دا لارې چې زموږ لابراتوار مزلی آی په پسیو په تقریبا په اتلس میاشت کې زموږ سره وعده کړی و، زموږ ټینګار به دای حالې زلې دای د وزیر سره او د والي صاحب سره چې ژر د زموږ لابراتوار جوړ شي، دا د کیفیت ته معلومولو د خوراکي توکو او د غذایي توکو. اوس موږ د کیفیت لرونکي شان چې دی یا بیا کیفیت شان ټول په کابل کې دغه کېږ.
کندهار ته د قاچاقي درملو او بې کیفیته خوراکي توکو په اړه د کندهار د ګمرک ریاست مسؤلین له خبرو ډډه کوي. خو د کندهار د ولایت مقام مطبوعاتي مسؤل احمد بیر احمدي مني چې لا هم د ناامنو لارو له امله د ولایت بې کیفیته درمل او قاچاقي خوراکي توکي راوړل کیږي چې دوی په مخنیوي کې پاتې راغلي.
خو ځینې ناامنه سیمې موږ لرو، ځینې قاچاقي لارې شته چې د هغې څخه هم تر وخت تیر خوراکي توکي او ځینې داسې درمل چې هغه زموږ د عامې روغتیا وزارت او د عامې روغتیا ریاست سره بند دي، هغو په ناقانونه توګه باندې راواردېږي او دلته بیا په ځینو لرو پرتو سیمو کې د خلکو د بېسوادۍ څخه په استفاده باندې هغه خرڅېږي. چې د دې د مخنیوي لپاره ولایتي ادارې تر خپل وسه توانه پوري او اړوند ادارو سره په پرام ژغي د غذایي مسؤلیت کمیټې په غونډه کې په متواتر شکل باندې پر دې باندې ټینګار کړی دی چې د دې به جدي مخنیوي وسی.
د درملو او خوراکي توکو د کیفیت د ټیټوالي ترڅنګ د سړو خونو او د یخچالي موټرو نشت نور هغه لاملونه دي چې دې ولایت د واردېدونکو خوراکي توکو او درملو کیفیت ته زیان پېښ کړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په کابل ښار کې لومړی عام تشنابونه نشته یا کم دي او کوم چې شته هغه خلکو په لیکنو ډک کړي. دا خلکو ډیر پام د یادې خار د تشنابونو پر دیوالونو زینو لیکنو ته وراوخته. پر دې دیوالونو د مینتوب او یا پر سیاسي اوږدو ولاړې لیکنې تر سترګو کیږي. ټولنپوهان د دغه لیکنو محتوا بیلارېتوب او اوږدې کړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
توبه وباسه له دې بېدینۍ نه. موږ د فساد پر وړاندې مبارزه کوو. دا هغه لیکنې دي چې د کابل ښار د یو تشناب پر دیوالونو لیدل کیږي. عام تصور دا دی چې په تشناب کې سړی د آرامۍ احساس کوي، خو د دغه ښار په تشنابونو کې دا تصور له منځه ځي. کله چې د کابل ښار تشنابونو ته ننوځې، پر دیوالونو یې ښکنځل، پیغامونه، شعارونه او د ټیلیفون شمیرې تر سترګو کیږي. له سیاسي شعارونو نیولې ان د مینتوب او دینی پیغامونو پورې د دغو تشنابونو پر دیوالونو او دروازو لیدل کیږي. د دغو پیغامونو یوه محتوا جنسي بازارموندنه ده. که د ټوکو په بڼه وي او یا هم د پام راګرځولو په هدف، د نجونو په نامه د ټیلیفون ډېره شمیرې د دغو تشنابونو پر دیوالونو لیدل کیږي. کابل ښاریان دغه موضوع له ښاري فرهنګ نه د ځینو خلکو بې خبري ګڼي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو محمد شفیع او اختر محمد سلطانی آزادی راډیو ته وویل:
ډیر ناوړه کار دی. نه پوهیږم چې ځینې خلک ولې له ښاري فرهنګ سره نه بلدیږي. تشناب د ضرورت د رفع کولو ځای دی. په هر ځای کې چې د دوی زړه وغواړي لیکي. په تشناب او حتی د خلکو د کورونو پر دیوالونو، دا د خلکو د بېسوادۍ نښه ده.
د کابل ښار د تشنابونو پر دیوالونو دغه لیکنو د تشنابونو کارکوونکي هم ستومانه کړي دي. د ښاري تشنابونو یو کارکوونکی فواد وای، په ونۍ کې څو ځلې د تشنابونو د دیوالونو لیکنې پاکوي، خو خلک بیا لیکي.
اگر ما اور رنگ سفید میزنیم سر با توش سیاه نوشتن میکنیم. اگر توش صورت
که سپین رنگ رو په تور توشی لیکي، که تور رنگ رو بیا پر سپین توش لیکي. موږ په تکلیف یو. د دې پر ځای چې پرمختګ وکړو شاته ځو.
ټولنپوهان دغه کړنې بیلارېتوب، رواني ناروغي او د عقدو سپړل ګڼي. د ټولنپوهنې استاد احمد ضیا نیکبین وای، په ښاري تشنابونو کې د عقدو سپړل د ښاري ژوند له فرهنګه لرې عمل دی.
لحاظ جامعه شناسی، از لحاظ مسائل اجتماعی یک عمل مثبت
د ټولنپوهنې او ټولنیزو مسایلو لپاره یو مثبت نه بلکې انحرافي عمل دی. رواني ناروغي ده. د تشنابونو دیوالونه د لیکنو لپاره نه دي، د لیکلو ځایونه معلوم دي.
د ټولنپوهانو په باور د افغانستان د ځینو خلکو او ځینو کابل ښاریانو دغه عمل په ښار کې د اوسېدو له فرهنګ نه بې خبري ده. بلخوا د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي دا مهال په کابل ښار کې 9 ښاري تشنابونه شته او هڅې کوي چې په راتلونکي کال کې 15 نور هم جوړ کړي.
ستاسو له پیغامونو
کندهار خبر کوم. دا په کندهار کې دا کوچیان خلک پراته دي، ډېر در بدر دي، ډېر زهیر په تنګونځو کې د خلکو ملکیتو کې پراته دي، د خلکو یو کور ودان کې پریښي دي. خو بیا هم دا چې پېښه شي دا خلک خپل لري لایبل چم پکې حواله تر وستي ری اړیا انګوري چې اوس کوم خواته بار سو چیرې بار سو نو وسایل لري نه شی لري. موږ دا مسؤلینو ته د نوي بچا سره چې کینې موږ دا هیله کوو چې دا کوچیانو خو یو غمه وخوري. د الله په روی سره، الله پاک په دې دنیا کې وزنونه ورکړي. دا خو افغانستان خلک دې دغه ته دره دي او کوم یې غمځکې چې په کندهار کې دي او رښتینې مځکې او د دولتي مځکې وي، هغه ټول هغه خلکو د درو کارخانو پر ځای وي. د یوه کارخانه پراته کړې وي، د کارخانه جوړوم او پاتې زه نور دغې خلکو کوم واکداره خلک چې دي هغو غټ خټ شته دیوالۍ پر ولې دي. نو د غریبانو خلکو چاره نشته. نو موږ د حکومت زه دا هیله کوو چې د کوچیانو یو ناره واوري. در په دره دي، هېڅ شی نه لري. نو مالداري هم خلاص شولې، نو د وسایل لري چې خواته کې ولاړ شي. ولاړ شي درس حکومت کوچانو یو غور وخوري. چار څوک په حکومت کې یو وس او طاقت لري، باید دا کوچانو یو غم وخوري. سلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. موږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 100.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. زموږ مطالب زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم لوستلی او کتلی شئ. اوس هم وخت ماخام 4:30 بجې شوې. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ملالۍ بشیر اورو.
افغان چارواکي وایي په 24 ساعتو کې په دوو جلا پیښو کې د 15 ملکیانو په ګډون 22 کسان په افغانستان کې وژل شوي دي. نړیوالو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر وسلوالو هوایی برید کې 9 وسلوال وژلي دي. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تیر شپه په هلمند ولایت کې 10 وسلوال وژل شوي دي. د ایران دولتي رسنۍ راپور ورکوي چې د امریکا له استخباراتي ادارې یا سی آی ای سره اړوند اته کسان یې نیولې دي. او د عراق د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد په جنوبي ښار نجف کې د ایران پر کنسلګری پرونی حمله غندلې ده.
دا د ازادي راډیو ده. اوس هم ناچیه صفایي له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان په کچا په کابل کې د جامع کابل په نامه د والیبال لس ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د والیبال فدراسیون سکرټر جنرال خوشحال ملک زینه نازاد رادیو ته وویل چې د دې سیالیو هدف دا دی څو د ولایتونو لوبډلې په مرکز کابل کې وروزل شي او راتلونکو لوبو ته چمتو شي. په دغو لوبو کې 10 کلبونه لوبیږي چې په هر لوبډله کې 12 لوبغاړي دي. د کراچی افغان لوبغاړو د کسپین جام په نړیوالو سیالیو کې 9 میډالونه وګټل. د اولمپیک ته نړیوال کمیټې د راپور په اساس افغانستان د 9 میډالونو په ګټلو سره د دوو سیالیو دریم ځای خپل کړی. د کسپین جام سیالۍ د ایران په کوربتوب او آذربایجان، ارمنستان، افغانستان، پاکستان، عراق او ایران د لوبغاړو په ګډون پای ته ورسید. د کراچی په دوو سیالیو کې افغانستان 3 د سرو زرو، 3 د سپینو زرو او 3 د برونزو میډالونه وګټل. او د سعودي عربستان هلال کلب د چمپیونز لیګ یا د آسیا د فوټبال اتلولیو سیالیو د ګټلو لپاره 20 میلیونه ډالر رشوت ورکړی. یورو سپورت د راپور د الولید بن طلال له قوله راپور ورکړی چې شاهي کورنۍ ته نږدې سرچینه ده. ویل کیږي چې دغه پیسې د رشوت په بڼه د آسیا د فوټبال د کنفدریشن یو غړي ته ورکړل شوی. د سعودي الهلال کلب تیرونی له جاپان لوبډلې څخه 2-0 پر وړاندې لوبه وګټله. د سعودي دغه کلب خپل جاپاني لوبډلې ته په ماتي ورکولو وکړی شو چې ځان د آسیا اتلولیو سیالیو ته ورسوي.
دوستانو سپورتي خبرونه وو ناجیه صافی درته وړاندې کړل. په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. نیوز پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د یونیسف ادارې او ازادي رادیو شریک پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مهیر وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو سالور تبیم کوي، پنځم کې دوامدار همداسې کنه مسلسل درې تبیم کوي، دوام کوي. نو داسې څه وخت دایو ته ضرورت لا سینه بغل زر شکیږي.
او لم مخنیوي څخه د هلال لري چاري کمیټي
ډېر خدای چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفاخانه ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن هم د موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژون کې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروايي له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کیږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږېدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سوا چې وخت چې وشو زیر شو داسې څلوېښت شپې سوي وتلې وسې زیر شو دغه نه اخر که کای شوري که تبه وې راغله درېیمه څلورمه شپه دو املا به پرې تلله سو راتلم نه داسې پرې راغله داسې به وکړو سې داسې نېغ مېغ به ورات دغه خپل ژوند ته داسې نکارې چویش کوي یو
پوهېږي
یو نور بوټ خدای راته خدای لا ډېر نه ده
تبې کوي
تبه کوي
څه رقم تبې کوي څومره شدیده
خسره ګرم تبه ورشي مینې داسې وینه تک شنه وپړسې پسې شین شپسې وینې منډو سه وکړو چې وینې تېس وینه وکړې توش دا مشکل کې ده
ترې نمره توې
رحیمه
ته چا سره بستارې دلته
زه زوی سره مې
دره توې په زوی دې څه سوي دي
درې عملې په باندې راغلي څه څه بيخي
دا چې بیرون ګرځې ته څه یو راغوندې اوس په اواز سړه ده آیا ګرمې ساتي
او کورته ورته غوندې باندې نه لاندې لپاسه بل کورته ورته غوندې ما خو یواندا بیا د یو شبه خلاص بیرته وځي باندې بس
کوټیم څنګه دی یخې دې کتو دی
کوټی یخې دې بخاري می یخې ده بخاري می یخې
دا ماشومان څومره بیرون ګرځي
څه ټول اورز باندې ګرځي نو
سينو بهر سره څومره تبي کوي
نو سالو تبي م کوي پینځم کې دوامدارم د سکه مسلسل درې تبي م کوي دوام کوي نو دا څه وخت دا یو ته زروسله سينو بغل زرش کیږي بیا یې اتبم زرش کیږي
برښنا
لکم جراغلې
ترتي ناو نه
دلته چا سره بيستاري
زويسه
څه پیسې وې دي
سينو بغل و
تک سره ته وکړه څنګه سينو بغل سره
سينو بغل یو توحیدا پیز باندې د دې زشي کړه و تک شین شو شو دې خلل پس کای کوله او توحیدا ډیر
البته بيستر سوي کنه اوس وضعیت مخ په کېدو ده څنګه
او ډیر او نور وضعیت ډیر خرابونه چې ډیر خره
لکلیو او بانډوس خه به داسې کسان هم د خپل ماشومان او د درملنې لپاره خار تر ازي چې دلته د شپې تیرولو لپاره ځای نه لري بی کسی بی وسی نابلدی سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابر زیاتوي اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې دای خپل هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي
فرقی نه دا یا شو وای چې وای چې خسوای دی خو چې دا غو او خمه خسوره به دوی کی ای مریضی کی سینه بغل شي ته چې سینه بغل شو خدا غ میګوي چې عین خو به خرڅای وی سوړی وی پلیار کې دا تکلیف بیا یې ته دخلاول وی بیا یک سره وغوړي ټیس وغوړي دا ته بدیا نه 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 اندغه ضرورت خو میګل پزوب خو که پزوب یې سوړه دای خو یخ ده د جمعات کو خو سوړه و ده بستر ته هم لوس نه ورسه د پجمعات کو خو داسه نه وی
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ خونې تودې ساتئ ګرم خواړه ورکړئ او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي نور معلومات په مرکه کې د ساعت طفل د روغتون رئیس نورالحق یوسفی څخه اورو نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوبه هوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظر په ماشومان کې خصوصا په هغه ماشومان کې چې عمرونه د 15 کال راخته